دا سرګندونه وروسته تر هغې کېږي چې ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګې په دې وروستیو کې په حکومت او د بیړنیو حالاتو په کمیټې سخت انتقادونه وکړل چې ګوندې سیلاب ځپلو ته یې لکه څنګه چې لازمه وه مرسته نه ده رسولې. خو د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر د دغو انتقادونو په وړاندې غبرګون وښود. کریم خلیلي خبریالانو ته وویل چې په تېرو څو کلونو کې د طبیعي پیښو په مهال دوی څو ځلې له ملي شورا څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، خو ملي شورا په خاص ډول د ولسي جرګې وکیلانو پرې غوږ نه دی ګرولی.
ما بارها از ولسي جرګه و سنا خواستار شدیم که دو نفر
موږ څو ځلې د ملي شورا له دواړو جرګو څخه غوښتي چې دوه تنه د بیړنیو حالاتو د کمیټې د غړو په توګه راولېږي تر څو په همانګۍ سره د خلکو ستونزې هوارې شي. یوازې په انتقادونو ستونزې نه هواریږي، بلکې شرایط او امکانات هم باید په پام کې ونیول شي. ځینې وکیلان چې تند انتقادونه او جدي چلند کوي د خلکو د استازو په توګه که خپله سیلاب ځپلو سیمو ته تللی وای نو بیا یې کولی شول چې پر موږ هم نیوکې وکړي.
په تېرو څو کلونو کې د ملي شورا دواړو جرګو په حکومتي چارواکو ډېر انتقادونه کړي چې ګوند یې خپلې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. په ځانګړې توګه د امنیت د ټینګښت، په ایران کې د افغان مهاجرو د اعدام د مخنیوي، د طبیعي پیښو او داسې نورو حادو مسایلو په مهال، حتی په ځینو دغه ډول مواردو کې یو شمېر وزیران د ولسي جرګې لخوا استیضاح او بې باوره شوي هم دي. خو یو شمېر خلک او سیاسي څېړونکي له دې سره سره چې د ځینو حکومتي ارګانونو په کارونو کې هم ډېرو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي وایي چې وکیلانو او سناتورانو هم په تېرو څو کلونو کې د خلکو د استازو په توګه خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او خپلو ګټو پسې سم دي. د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر هم ورته نظر لري.
شورا همیشه یو نوا په کشمکش کې دی، په یوازې دې نه چې دوی دولت سره مرسته وکړي، دولت تر فشار لاندې راوړي. د بله خوا نه تاسو وګورئ، افغانستان ډېر یو ارشیپزیر هېواد دی، د هېڅ شي توانایي په زموږ وطن کې نشته. وکیلان د پارلمان دوی ځانونه هلته نه دي رسېدلي، بلکې دوی په خپلو کمپاینونو کې مصروف دي.
د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر کریم خلیلي وروسته تر هغې د ولسي جرګې د انتقادونو په وړاندې غبرګون وښود چې د دې جرګې د غړو لخوا په دې کمیټې چې ډېر شمېر وزارتونه یې غړیتوب لري سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په برخه کې سخت انتقادونه وشول. ولسي جرګې سیلاب ځپلو ته د ښې مرستې د رسولو په هدف یو موقت کمیشن جوړ کړ چې د هر ولایت یو وکیل یې غړی دی، او د حکومتي او نړیوالو ادارو لخوا به سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ په ټینګه څاري. که څه هم د ولسي جرګې غړي وایي چې دوی د خلکو د استازو په توګه د حکومتي ادارو کارونه څاري، خو د دې جرګې تیرو فعالیتونو او د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته په کتو سره ځینې خلک وایي چې د ولسي جرګې غړي هڅه کوي په دې توګه ځانونو ته کمپاین وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا حکومت وایي چې امکان لري پاکستانی طالبان یو تروریست تنظیم وبولي او د دغه تنظیم د غړو پر تګ راتګ او مالی چارو بندیزونه ولګوي. امریکایي مقامات په دې باور دي چې پاکستانی طالبان په نیویارک کې د وروستۍ ناکامې چاودنې د هڅې په چاره کې لاس لري. په عین حال کې د چیلي مقاماتو یو پاکستانی تبع چې په دې هیواد کې د امریکا سفارت ته ورغلی وو او په جامو کې د یوې چاودیدونکې مادې نښې او اثر میندل شوي دي نیولی دی. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبری آژانسونو د راپورونو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی د سه شنبې په ورځ وویل واشنگتن په نیویارک کې د چاودنې له ناکامې هڅې پخوا هم په دې غور کاوه چې تحریک طالبان پاکستان یو بهرنی تروریست تنظیم وګڼي، خو له دغې ناکامې هڅې وروسته یې په دې اړه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
موږ په دې غور کاوه چې پاکستانی طالبان یو بهرنی تروریست سازمان وګڼل شي، او څنګه چې تاسو یې شاید تصور ولرئ د یو تنظیم په اړه دغسې پرېکړه له یوې با اعتباره نړیوالې روسی وروسته او د دغه تنظیم ځانګړتیاو ته په کتنه کېږي. خو موږ د نیویارک د ټایم سکوئر واقعې ته په کتنه په دې موضوع غور کوو او کېدای شي له تحقیقاتو داسې معلومات ترلاسه شي چې مسأله نور هم روښانه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کراولی زیاته کړه چې د پاکستانی طالبانو په اړه اقدامات د کانګرس د غړو له هغې غوښتنې سره کوم ارتباط نه لري چې د سه شنبې په ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې پاکستانی طالبان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. کراولی وویل چې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د یو تنظیم شاملول یا ترې ویستل وخت غواړي او په دې اړه ټینګ تدابیر او اجراءات پلي کیږي. د وویل چې موږ له مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو په اړه غور کوو او موږ په دې اړه خپلو تحقیقاتو کې هغه معلومات راټولوو چې نیول شوي کسان موږ ته راکوي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستانی طالبانو فیصل شهزاد سره چې په نیویارک کې د چاودنې په ناکامې هڅې تورن دی مالی مرسته کړې او د یې روزلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو د نیویارک ښار په یوې ګڼې سیمه کې وموندل شو او د چاودنې هڅه شنډه کړای شوه. له دې وروسته فیصل شهزاد چې پاکستانی الاصله امریکایی دی دوبۍ ته په لاره د نیویارک په هوایي ډګر کې ونیول شو. د له دغې پیښې مخکې 15 میاشتې په پاکستان کې تیرې کړې وې او دا یې هم ویلي دي چې د بمونو د جوړولو چل یې په وزیرستان کې زده کړی. بلخوا د چیلي چارواکو د محمد سیف الرحمن خان په نامه یو پاکستانی چې په دغه هیواد کې د امریکا سفارت ته ورغلی و توقیف کړی. نوموړی چې د ویزې د اجراءاتو لپاره سفارت ته ورغلی و د تلاشۍ په مهال یې په جامو کې د یوې چاودېدونکې مادې آثار میندل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی په دې اړه وویل موږ د دغه کس په اړه معلومات لرل او لرو یې او موږ ځکه دی سفارت ته رابللی وو چې د هغو معلوماتو په اړه چې موږ د ده په اړه لرل توضیحات ورکړي. کله چې دی سفارت ته داخل شو د چاودېدونکو موادو د کشف وسایلو اشاره
وکړه.
لنیول ورسته سیف الرحمن د بیګناهی ادعا کړي او ویلي دي چې هیڅ کوم ډول چاودېدونکي مواد نه پیژني. سره له دې چې امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې سیف الرحمن به په نیویارک کې د چاودنې له ناکامې هڅې سره کوم ارتباط ولري، خو د دې لنیول کېدو ښکاري چې امریکایي چارواکو هغو ګواښونو ته خپل پاملرنه زیاته کړې چې منبع یې د پاکستان د قبایلو سیمه ګڼل کیږي.
په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره کتنه وکړي. افغان ولسمشر د یو څلور ورځني سفر په مخه واشنگټن ته تللی او پرون یې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره وکتل او له نورو امریکایي چارواکو سره هم کتنې په پام کې لري. دا زموږ د نن ورځې ټاپ موضوع ده. په دې اړه د مازدیګر تر اوو بجو په راتلونکو خپرونو کې نور تفصیل هم درته وړاندې کوو. همداراز که غواړئ چې په دې اړه نور تفصیلات ترلاسه کړئ نو پر همدې موضوع راپورونه، تفصیلي مرکې او تفصیلي مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې وروستۍ برخه ته رسیدلې یو او په وروستۍ برخه کې ازادي د استاسو د اورکو عزیزانو اونیس پروگرام لروچه امان الله امیرزی برابر کړئ.